السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاستویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان لسمه د 2019 کال د اکتوبر دویمه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ ته هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسالې خبرې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ډیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغسې مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندېدو سبب نه شي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومتولۍ کې شامل کړو دا دی چې دوی دې زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټاپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان یې وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونه منه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار په بخښنې سره فضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غږ خبریال ټپیان شوی، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره. نور شکایتونه د هرات، د قندهار، د سمنګان، د نور ولایت.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټوټر لیکلی د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوی.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کی یو دوسیه لا هم د لمړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده، موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علی نفریا او محمد علی باباپور، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په لس کاله بند محکوم شوي. د ایرانی چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ویب سایت او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پانا او یوټیوب چینل د لنډی شیبې لپاره بلاک کړل. راډیو ویب سایت پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوعه ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکې یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سایت د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له خبرېدو څخه د خبرېدو له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څانګې فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایت، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستل شي. وړاندې د ازادي رادیو په دغه سهارنی پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسلې هم خبرې کړې او د طالبانو او له طالبانو سره د سولې په موضوع باندې بحث کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban in
the way یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولیک شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړیم. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانی سره ځانګړي مرکم په دغه پروګرام کې درته خبرو.
تاسو ته دې موږ خو انغه ارقام وایو چې موږ ته د ورځې په کوټو کې را رسیدي د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. په خپل ولسمشر ترامپ د دیموکراتانو د یو کانګرس د غړي په اړه ویلي
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د استیضاح ده.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوظه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیرش په ازادي رادیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوو چې موږ باید په خپل منځ کې کینو خپل ستونزې خپله اواری کړو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غا کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د د په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د په سیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبانو سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14 په ایران کې لایرانی چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي، د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکو پرې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه درېږي. ورسپانې وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه سرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازه ته اړتیا نه لري چې له دغې اتلس کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوری په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګرې ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلومات اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و د هیات په پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو ارخیز لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اخیسبن کړي وي. ډیل میل رسپانی بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې خدا ځل د بیا ورغی او رائے ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم نا امیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رائے ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رای ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه د ولس په غنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو بلوک میسون ویل ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. دغه کمیسون په خبره دغه پروسه به د تلې میاشتې تر 14 بشپړه شي. د ټاکنو بلوک میسون ویل د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د دغه کمیسون له مشرې هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په پیل کې له غلې نورستانی پوښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده؟
مونږ د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلې دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې ډیجیټلي مونږ دوه تایل سنټر لرو او په ډیجیټلي تایل سنټر کې زمونږ 2000 ځای چې استعمال شوي دي د مختلفو ولایتونو تایل سنټر ته را رسیدلې دي. اما فزیکي چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلې دي. کابل په لوري چې مرکزي دفتر ته انتقال پیدا کی لا نه دي شوي. په مجموع کې څلور سوه او شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلې دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه 313 هوایی دي او 15 زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالیږي څومره وخت به واخلي؟
په 14 د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې را ورسیږي. د مخې تاسو عرض وکړ چې د کابل 14 میزان لا نه ده هغه د را ورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا 14 د میزان نه دي را ورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د زده او نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول، بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده مونږ خو اینه ارقام وایو چې په مثال مونږ ته د ورځې په ګډو کې را رسیدي. تاسو پیږی چې ولایت له سری کم تر را رسیدي. په دې خاطر باندې د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي، په مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې مونږ د دې لپاره چې مونږ د افغانستان راډیو ملت ته هم یو څه وایو چې څومره خلکو رای استعمال کړي کنه. او دا مونږ ته را رسیږي دا هر ځل چې مونږ پریس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره. زمونږ اخیری خبره ورته هم دا ده چې یعنی دا ارقام تغییر دلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې مونږ ته د ارقام چې مونږ ته د ولایتو نه راځي سبا نن دیو محل نه راځي، سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ لپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دومره موده کې چې مونږ رایې استعمال کړي دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دي او راتلل خپله رایه ورکوو خپله رایه. یو استثناء مونږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا مونږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي وه زمونږ مشکل د پخوانی کمیسون د ښه کار نه کولو نتیجه به چې همدغه وترلست چې د 9 میلیونو نه پورته وترلستونه دي و جوړ کړي و دغه په صحیح شکل باندې نه و. هغه یو څه یې مونږ تاسیه کړل، هغه مونږ تاسیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم و مګم تذکره یې اخیستې و دغسې خلک تذکیه شو، یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو، تذکرې اخیستل شوي. داسې تذکرې مونږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړ. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا، هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایاتو ته. ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لست کې نوم شته بایومیټریک کې نشته، چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لست کې نشته، هغه تاسو مو محرومووی دا یوه رایا دی ورکی. نو دا هم تقریبا سمه ده چې بی بایومیټریک رایا ده، یعنی دا هم بایومیټریک شوی رایا ده.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خبرونه کو. اوس هم د په دغه پروګرام کې مو د ازادي راډیو للارې د انتخاباتو کمیسیون د مشري حواله نورستاني مرکه واورید. څو شیبه مخکې د انتخاباتو په اړه باندې خبري کولې دا چې ولې د رایو شمیر ښکته پورته کیږي او څه وخت به ټولې رای پاڼې مرکزی کمیسیون ته راورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستلی دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي د دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ترامپ د استیزاح لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د نیمو کالمی پاړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتانی مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 15 اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته محلویش ټاکلی چې پر روانو دو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزاح د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سیشنبه وویل د دغه وزارت کارکونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یوه لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزاح په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
آدم شیف جالی مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. دا افتضاح ده، دا هر څه افتضاح دي.
د استازو جرګې مشرې نانسی پالوسی تېره اونۍ ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیات موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیات کار تایید کړي.
دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي، د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح سو. تر دې 111 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا د افغان حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا خبرې کولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو بایومیټریک رای د باور وړ دي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویبسایټ او نورې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او یوټیوب بند کړل. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می جاوید ده او د غزنی ولایت اندړو ولسوالی ډبلو دی کلی اوسیدونکی. کاروبار می بس ډریوري ده، ټیکسی چلاوم په خار کې.
له پخوا دی دا کار کو؟
نه، مخ کې لدی چې سڅومو پلارټوان درلود ما درس ویل، مکتب می ویل. حتی به داسې وخت کې مې مکتب ویل چې هغه وخت کې باید دغه د موږ د کلي د منطقې خلکو په موږ پسې خندل چې دا به بیا یو شی یو جای ته به رسیږي پوه شوې. او بعد له هغه نه چې بس اقتصادي ستونزه هم درلوده، پلار هم وظیفه کې و، هغه وظیفې نه برطرفه سو او د موږ اقتصاد ډیر ضعیفه سو. نور هم نو په کار باندې پیل وکړه او کار هم کول.
د مکتب د وخت کیسه کار راته وکړې، تر څوم ټولګي د درس وایي څه ډول مو وایي؟
درې سیم په مکتب می وویل سی په خیمو کې الته خیمه درولې وی و باغچه و پدې کې د دې مو مکتب و. بیا هم کله چې بم پلار پښتنه راچکوله د مو به چې زده نو، خو یو ورځ می پلار ډیر په غوسه سو و تاسو لا کار نه لار سنم وتلې ازیه مکتب ته او چې مزدم نه دی نو دا خو هیڅ په داد نه خوسته د مکتب و. نو بس موږ ماته نور نه وزغمل ورته می وسه پلار تم یو داسې مکتب ته بوزه سوري مخته درس وای. نو موږ سی بالات مکتب ته لاړو، مکتب کې به معلم صاحب راغی بس په جیب کې به مالګه چولی و او به ویل ورسی بچی د باغچی چې لیک شپتله راوښ کوي ښه نازه کوي او دا شپتله و خو شپتله به مو خوړه بس چې مو فرس و او نور به کور ترال.
یعنی فکر کوي چې هغه مکتبونو کې درس خنه و کنه، نو دا سبب شو چې تاسو مکتب پرې دی کنه؟ د کورنۍ لخوا څه مسله و یا اقتصادي ستونزې وي؟
موږ نس وای کولای چې دومره څوک نه وسی، موږ تشویق کړی وای پلارم تشویقولو، خو پلارم سپینګیری و هغه بدبختانه سي نه توانی دسی د کور خرچ په غاړه اخیستای و. بس د دې له خاطر چې موږ خپل نور په کار باندې پیل وکړه او کارم کول مس کله لیگ مو کم فائدہ سو یو څو ورځو لخواره می دلته کورس کی می کورس تم کلم ځکه چې دومره وسمو سره مینه لرم، خو مګر بیا و نه توانیدم ځکه چې هغه جنجالونه بس ډیر وو. خو یو ملګری مو د لی کابل کې هغه دولسم نه پاریخ سو بیا یې کله دا ملګري سره کېناستو بیا دوم موږ ته ویل تاسو سره یو مشوره کوم زه به یو تعویز وکړم هسې بس دا درس کې لږ تکړه سم او درس مې زده سي زه خو دولسم نه پاریخ سوم او د ما چې شی زده نه دي. بیا مو ورپسې وخندل سي اوسې وخت هم ده او وخت هم نه ده تیر سوی سي ته اوس تعویز وکړي.
پوښتنه دې د کار په اړه وکړو څنګه دې ژوند دې چلیږي خوشحاله یې ورسره کنه؟
بېخي الحمدلله ژوند مې ښه تیریږي.
تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعت به بیا زه راشم ستاسو خدمت ته. خو اوس مایک مصطفی صدیقي تاسو لپاره مهرباني.
بلې.